سلامونه وخت د غرمې 12 بجې شوې د مشال ریډیو په یو بلګړې کې مزا عبدالحی کاکړ هر کلی کوم په دې غړې کې د ایران او امریکا کړکی چمو تر سر موضوع او د پاکستان د رول په اړه خبرې پکې په سواد کې د وابډا څخه د ایس ایل سو نوکری ملازمینو مظاهری د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا په تیرپای کې د ډرای فروټ جوړولو دارنګه د میوو د قیمتونو په کوټه کې د زیاتېدو د افغانستان په اړه او د ترکی او روس د تعلقات په اړه رپورټونه لرو په پا پایت کې به فرخند اسد د دې خبرو وړاندې
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون قام ته خپل وینا کې ویل چې ایران سره جنگ نه غواړي خو په دغه هیواد په نوې اقتصادي بندیزونه لګوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي ایران او امریکا ته د پوز مشر او د بهرنیو چارو وزیر د سولې له پیغام سره دیږي او د برتانی شهزاده هری او د هغه میرمن میګن مارکل په شاهي خاندان کې د خپل لوړو حیثیتونو د پرخاوډو اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون قام ته خپل وینا کې ویل د ایران لخوا په حمله کې هیڅ امریکایي یا عراقي نه دی وژل شوی، نه دوی ته سزانی تاوان رسیدلی دی، یوازې اډو ته لک تاوان شوی. پرون خپل وینا کې ولسمشر ټرمپ ویل
د ایران ولس او مشرانو ته وایم چې تاسو یو آینده لرئ، یو باید یو ښه مستقبل ولرئ چې پکې په هیواد دننه امن او له نړیوالو سره ښې اړیکې وي. امریکا له هغو ټولو سره سوله غواړي چې په لټه کې دي.
ایران ویلی د القدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی د وجنې په جواب کې په عراق کې په عین الاسد هوائي اډه او په حریر هوائي اډه حمله کړی ده. قاسم سلیمانی تیرونه په بغداد کې په یو امریکایي حمله کې وژل شو. ولسمشر ټرمپ چې وړاندې د ایران لخوا پر امریکایي اډو د بریدونو په جواب کې د پوځي ګام پورته کولو دړکه کړې وه. پرون یې په خپل وینا کې ویل امریکا خپوز او پوځي آلات لري، خو د دې مطلب دا نه دی چې دوی به استعمالوي. او زیات کړه چې واشنگتن به پر ایران نوي اقتصادي او مالی بندیزونه لګوي او دا به تر هغې پورې پرځای وي چې دغه هیواد خپله رویه بدله نه کړي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر تیره ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته ټلیفون کړی. ورسره یې په منځني ختیځ کې پر امنیتي صورتحال خبرې کړې دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په ټویټر ولیکل چې مارک اسپر ویلي دوی په منځني ختیځ کې حالات خرابول نه غواړي، خو که ضرورت پیښ شو نو خپل قوي ځواب به ورکوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ په ټویټ کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ته یې ویلي چې د ایران، سعودي عرب او امریکا ته ولاړ شي او جنرال باجوا د دغه هیوادونو له پوځي مشرانو سره وویني او دا پیغام ورسوي چې پاکستان د سیمې په امنیت ښه کولو کې خپل کردار تر سره کولو ته تیار دی، خو کله به هم یو ځل بیا د کومې جګړې برخه جوړ نشي. د سوات په منګوره کې پرون د وابډا هغو کارکوونکو مظاهره کړې چې د دوی په وینا له نوکرۍ وستل شوي دي. دوی وایي په سوات کې د وابډا په دفترونو کې 50 نوي برتي کړل شوي کسان په سیاسي مداخلت له نوکرۍ لرې کړل شول. په مظاهره کې شامل له مټې سره تعلق لرونکي حمایت الله وایي
منګ ته دا ونوي چې تاسو اډر ولي کینسل شو، بیا موږ د خپل ریسورس مطابق چې کوم لوکل ریسورس وو داغه مطابق موږ کوشش شروع کوو. نو داغه پته دا ولګي چې پولیټیکل پرشر راغلی او زمنګ نوکریانی ختمي کړل دي. زمنګ دا ریکوست موږ سهار راغلیو، زمنګ دا 50 کسان دي موږ ته بحال.
بلخوا د وابډا د سواد څنګه چارواکو ویلي چې د ملازمینو د وستلو امر د لوړپوړو چارواکو لخوا ورکړل شوی دی. د سوات نه پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم وایي دوی به په دې اړه معلومات کوي چې دغه کسان ولې لرې کړل شوي دي. تاسو مشال راډیو ته غوږی. په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال له مرستندویو ادارو او افغان حکومت نه د یخنۍ په موسم کې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي په دې تیرو ورځو کې د خوست ګلان کیمپ ته د ځینو نورو سیمو نه هم کورنۍ راغلي چې د اوسېدو او خوراکي توکو له ستونزو سره مخ دي. د وزیر اوقام یو مشر عمر خان مشال ریډیو ته وویل
اول خود لامن نه کا ډېر غللې او هغه غریبونو بیک په بایبون پرته دي. د میشته د کیټې د سرپنا ډېر ضرورت دی او د مرسته د نه را د ژمنه توکي د پر لکه کمباله شو ترپال شو. میشته سړو ډېر انتهایی تکلیف دی، دغه نه میشتول بیمورون شوی دي.
بلخوا د خوست کډوالو د چارو رئیس محمد هاشم حلیم وای په دغه کیمپ کې به له خلکو سره ډیر زر مرستې پیل کړي او په دې اړه یو بیړنۍ غونډه هم رابللې ده. د خوست په ګلان کیمپ کې د وزیرستان ګڼ شمېر کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي. کینیډا ویلي د دې باوجود چې له ایران سره نیخ په نیغه سفارتي اړیکې نه لري، خو په دغه هیواد کې د یوکرین د الوتکې د راپریوتو د پیښې په پلټون کې مهم رول اراده لري. په دغه پیښه کې ګڼ شمېر کینیډایي وګړي وژل شوي دي. د یوکرین د دغې مسافر وړونکې الوتکې د راپریوتو د پیښې وجوهات لا هم نه دي معلوم شوي. دغه پیښه تېره ورځ شوې چې پکې په الوتکه کې سپاره ټول 168 کسان وژل شوي دي. په تهران کې د یوکرین سفارت لومړی ویلي وو چې پیښه د تیارې د انجن د خرابېدو له وجې شوې ده، خو وروسته یې دغه بیان لري. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو په اوتاوا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دغو 168 کسانو کې چې له تهران کیف ته تلل، 138 کسان وروسته کینیډا ته پروازونه لرل. په دغو کې زیاتره د کینیډا د ایډمونټن سیمې د ایرانی کمیونټۍ غړي وو. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړې دي چې د هغو وژل شو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د الوتکې د راپریوتو په پیښه کې وژل شول. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه د 10 افغانانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی، خو په دې اړه نور معلومات هم کوي. د یوکرین الوتکه پرون په تهران کې د امام خمینی له نړیوال هوایي ډګره کیف ته روانه وه چې تر الوتو لږ ساعت وروسته وغورځېده او ټول 168 سورلۍ وجل شوي. او بل خبر دا چې د برتانیې شهزاده هیری او د هغه میرمن میګن مارکل په شاهي خاندان کې د خپل لوړو حیثیتونو د پریښودو اعلان کړی دی. ویلي دي چې دواړه به زیاتره وخت په شمالي امریکا کې تیروي. ښایي چې د دغه اعلان سره د شهزاده هیری نیا ملکه الیزابت حیرانه شوې وي. بکینګم پالس تېره ورځ په یو بیان کې ویلي چې د ساسکس، ډیوک او ډچس شهزاده هیری او میرمن یې په مالي توګه د خود مختاره کېدو اراده لري او غواړي چې خپل وخت په امریکا او برتانیا دواړو کې یو شان تیر کړي. خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال له سراج زهیر اور.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپیا ویا پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپیا سلويخت پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 202 روپیا 50 پیسې او په 203 روپیا 50 پیسې. یو یورو په 1.1 روپیا 80 پیسې او په 1.2 روپیا سلويخت پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپیا او په 200 روپیا شل پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپیا او په 200 روپیا شل پیسې. او یو افغاني په 200 روپیا غسل کیږي او په 202 روپیا خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیا غسل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیا خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه او ژوب کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 3 او زیات نه زیات 10، بنو کې 3 او 14، ژوب کې 0 او 10، او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تازه خبرونه له فرخند اسد اوریدل د موسم او کرنسی حال سراج زهیر دار کړ. په روانه غړی کې د جنو نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د ایران له لوري په عراق کې پر امریکایي فوجي اډو د برید په خبرګون کې امریکایي ولسمشر وینا کړی خو پکې څه اعلان کړی.
د امریکا متحده ایالاتونه د ایران پر رژیم سمدستي نور بندیزونه لګوي.
په سوات کې د وابډاله نوکری سسو ملازمونو مظاهره کړې. دوی پر واکمن تحریک انصاف نیوکې کړې.
نو موږ له چې عمران خان نه تو ووټ موږ ورکو، خو موږ ته چې به 1 کروڑ نوکریانې ورکوم، چې موږ 50 کسان دې تنخانې چې ورکړې به 1 کروڑ نوکریانې سره ورکړي چې
او د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په پیرپای کې جوړیدونکي ډرای پورت یا وچ بندر کار په مکمل دو دی او ګټه باید سوي.
فلحال چې ایکسپورټس کوو نو کراچۍ نه کوو کنه، نو خپل علاقې نه بیا ګاډي ایکسپورټ کیږي ان شاء الله. دا ډېره خبره خو دې ته فیسیلیټیز ورکول غواړي کنه.
او د دې ترڅنګ د ترکی، روس، خیبر پښتونخوا، افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه لرو. د خبرونه پایل د ایران او امریکا د لاترنګلتیا کو. د امریکا ولسمشر د ایران د قدس واکونو د عمومي کمانډان قاسم سلیمانی د وشلو او په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دوو اډو د ایران د توغندیو د بریټ پاړه وینا کړې ده. په دې وینا کې ډونالد ټرمپ پر ایران د بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. پر نړیوالو یې شخ کړی چې د ایران د ترګرو هڅو مخه ونیسي او پرې نږدې چې دغه هیواد اټومي وسلې ترلاسه کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر شپې په وینا کې قاسم سلیمانی ترګر وباله او ویل چې په خوا لا باید په نشه سوی وای او پوریان دا تور پوری کړ چې د افغانستان او سیمه هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. د دې څرګندونو چوسیات لا احمد شبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران تورن کړ چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه په خپل وینا کې وویل کله چې له ایران سره اټومي تړون لاسلیک شو نو 150 میلیارد ډالر یې ترلاسه کړل. بیا یې په همدې پیسو د افغانستان په ګډون په سیمه کې تروریستي هڅې پیل
کړې.
په کومه ورځ چې تړون لاسلیک شو ایران مرګ پر امریکا شعار ورکړ. بیا یې د تړون له پیسو په ترهګرۍ کې استفاده وکړه. په یمن کې دوزخ جوړ کړ، په سوریه کې، لبنان کې، افغانستان کې او عراق کې. د امریکا ولسمشر چې په عراق کې د ایران د توغندیو د برید په ځواب کې خبرې کولې څرګند کړه چې په دې حمله کې چاته مرجوب لنه دا وشته. په برید کې د ایران د رژیم له لوري هیڅ امریکایی نه دی ژوبل شوی. زموږ ټول پوځیان خوندي دي او په پوځي اډه کې ډېر لږ زیان اوښتی. هیڅ امریکایی او عراقی نه دی وژل شوی ځکه چې وار له مخه احتیاطي تدابیر نیول شوي وو. ایران وړ مشپه د عراق دننه پر دوو پوځي اډو توغندي وویشتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډو بریدونه د امریکا پر مخ څپېړه بللې ده او ویلې دي چې امریکا باید له سیمې ووځي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې حملې په ځواب کې پر ایران د بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران پر رژیم سمدستي نور بندیزونه لګوي. دا پیاوړي بندیزونه به تر هغه پر خپل حال وي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه وي. ډونالد ټرمپ بیا پر نړیوالو شخ وکړ.
Iran must abandon its nuclear ambitions.
Iran باید خپل اټومي هیلو پښا شي او د ترهګرو لملاتړ لاس واخلي. هغه وخت را رسیدلې ده چې بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیا او چین د حقیقت ومني. د امریکا ولسمشر له ناتو بیا دا غوښتنه وکړه.
I am going to ask NATO.
نن زه پر ناتو ژغ کوم چې د منځني ختیځ په پروسه کې لا زیات دخیل شي. تاکل شوی و چې د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړي او د ارت خبر پانی لمخې ستولتنبرګ ویلي دي چې کابل ته خپل سفر په سیمه کې د رامنځته شویو پیښو د مدیریت په هدف ځنډولی دی او په مناسب وخت به دا سفر وکړي. د امریکا په اوهایو پانتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز رئیس عالم پایند ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ له وینا وروسته د نړیوالو ساسمه شوې ده ځکه چې په سیمه کې جګړه ونه شوه.
اما د نړیوال یو څه د ساتي اوس کاږي دغه دی چې د تاوتریخوالی تر هغه اندازې پورې چې خلکو فکر کاوه هغسې بده نه ده، یعنی ډېره ښه هم نه ده، مګر داسې ډېر بد هم چې خلکو فکر کاوه چې دا به نو هغه راکټونه ایرانیان والو زولو امریکایان به دا نور هم تیاری پسې الوزي بمباري به کې ایران به دغه کې هغسې ونوس.
ایران په عراق کې د چهارشنبه په شپه د عین الاسد او اربیل پر پوځي اډو توغندي وویشتل او تر دې مخکې د جمعې په ورځ د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې په بغداد کې د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی ووژل شو. تر دې وروسته په افغانستان کې یو شمېر افغان سیاسي کتونکو دا اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان د ایران د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي.
لکه د احمد چبر په ریپورت کې واوریدل، د امریکا ولسمشر ویلي چې ایران په افغانستان کې مداخله کوي. هم په دې لړ کې یو بل ریپورت لرو. د افغانستان په سولې کې د دولت وزارت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې څرګندونو په خبرګون کې چې ویلي ایران افغان سولې زیانمنوي، وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغان سولې د اجماع د پیاوړتیا لپاره رول ولوبوي. د دې وزارت ویاندې ناجي انوري د جنوري پر اتمه مشالې د ټول ګوانډي هیوادونه او نړیواله ټولنه د افغان سولې په اجماع کې شامل دي او د اجماع باید وساتل سي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې ایران افغان سولې زیانمنوي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي نه یوازې ګاونډي هیوادونه بلکې نړیواله ټولنه هم باید افغان سولې وساتي. د دغه وزارت ویاندی ناجی انوري د چهارشنبه په ورځ وویل
د افغانانو هیله او تمه دا ده چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه او بین المللي ټولنې نه یوازې دا اجماع وساتي بلکې دغه پر پیاوړتیا او غښتلتوب باندې مثبت رول ولري تر څو د مونږ د سولې پر پروسې باندې دوی مثبت نقش ولري او مونږ دغه سولې ته ورسیږو.
هغه لی انوري ټینګار کوي چې افغان سوله باید په سیمه او نړۍ کې د ثبات لامل وګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په شمه په یو خبري ناسته کې خبریالانو ته دا هم ویلي دي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي. ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نورو افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن سوی وو. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ د واشنگټن څانګې مشر یاسر احمدزی وایي چې ایران او طالبان نږدې اړیکې لري او ایران کولای سي پر طالبانو فشار راوړي چې د افغان سولې پر وړاندې خنډ جوړ کړي. خو ښاغلی احمدزی ټینګار کوي چې که د افغانستان نړیوال همکاران اجازه ورنکړي او د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي هیڅ ډول مسایل به منفي اغیز ونه لري.
دا چې د سولې د خبرو اترو لپاره به ستر خان جوړ سي وکنه دا پاتې کېږي نړیو زموږ او تاسو نړیوالو د افغانستان نړیوالو همکارانو ته، که چېرې دوی په رښتینی وغواړي چې د افغانستان د سولې موضوع د دغه موضوع نه لرې پاتې سي نو دوی کولای شي. اما که دوی ورته ارزښت ورنه کړي په تاسف سره چې هره وړه موضوع به د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره یو ستر خان جوړ سي.
دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې امریکا د تېرې جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د قدس څانګې مشر قاسم سلیمانی په نښه او واژه. دې مسلې د ایران او امریکا ترمنځ نوی کړکېچ رامنځته کړ. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال تر دې وروسته هیله څرګنده کړې وه چې د دغو هیوادونو ترمنځ رامنځته سوی کړکېچ د افغانستان د سولې بهیر اغېزمن نه کړي.
رحمت الله افغان او هم د ایران او پاکستان او د ایران او د امریکا د کړکیچ په اړه باندې د پاکستان طرف ته زو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي هیواد د امریکا او ایران په ترنګلتیا کې به طرف دی. نوموړي پروند ویلي چې د امن لپاره د کردار روبول په مخه د کورنی چار وزیر شاه محمود قریشی ته ویلي چې د ایران، سعودي عرب او امریکا په سفر لاړ سي. دا به داسې حال کې ده چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د ایراني پوځي کمانډر قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته ترنګلتیا زیاته سوې ده چې پاکستان په اوسني وخت کې د کړکیچ په کومول کې څه او څومره کردار ادا کولای سي. ظفر خان په دې اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ته ویلي چې ایران، سعودي عرب او امریکا ته لاړ شي. عمران خان پرون پر ټویټر ولیکل د پوز مشر ته ویلي چې د هغو هیوادونو له پوزي مشرانو سره اړیکه ونیسي او دا پیغام ورکړي چې پاکستان د امن لپاره خپل کردار ادا کولو ته تیار دی خو د جګړې برخه نه جوړیږي. همدارز د امریکا د دفاع وزیر مایک ایسپر هم د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په منځني ختیځ کې د امنیت پر موضوع ټلیفوني خبرې کړې دي. دا چې پاکستان په رښتیا هم د کړکېچ په کمولو یا ختمولو کې څومره او څه رول ترسره کولی شي، کارپوه عائشه صدیقه وایي پاکستان په دواړو خواوې یوازې د امن غږ کولی شي خو د دې نه علاوه نور هیڅ نشي کولی. هغه وایي که پاکستان یو لور ته د سعودي عرب له خبرې نشي تیرېدلی او پر فشار یې په ملیشیا کې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې شریک نه شو، نه بلخوا د ایران ګاونډي او د ګڼو شیعهګانو ملک هم دی.
په پاکستان کې شیعهګان او هم سنیان د امریکا نه خفه دي. که کړکېچ زیاتېږي نو مظاهرې به کېږي او لس به پر پاکستان فشار راوړي چې له امریکا سره اړیکې ختمې کړي. خو د پوز مشر کوشش کوي چې له امریکا سره اړیکې ښې وساتي، نو ځکه پاکستان د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ په کمېدو کې خپله ګټه ویني.
تېر کال په اکتوبر کې پاکستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ د کړکېچ کمېدو کې د کردار روبولو ویلي وو او وزیر اعظم عمران خان د تهران او ریاض سفرونه هم کړي خو لسته راوړنې یې نه دي لرلي. په اسلام آباد کې کارپو طاهر خان وایي نه یوازې د پاکستان او سعودي اړیکې ډېرې ښې دي، بلکې د سعودي د نږدې ملګري امریکا او د پاکستان پخوانی سړی اړیکې هم په وروستیو کې ښې شوي او امریکا د پاکستان پر پوز کنګل کړی روزنیز پروګرام بیا بحال کړی دی. د هغه په خبره پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو هڅه کوي خو که کړکېچ زیاتېږي نو یو لوری به خامخا اخلي.
او که تاسو وګورئ نو نن چې کله د ایران خارجه وزیر بیان ورکړ دغه حملې وروسته هغه چې دین جنگ نه غواړي، امریکایان خو بار بار دا خبر کوي چې هغوی جنگ نه غواړي. یو خدا خبر ده چې دغه سوچ ده چې کیدی شي د جنگ طرف ته حالت لاړ نه شي، لیکن که چېرې د جنگ طرف ته معامله ځي نو بیا خو د پاکستان لپاره به ډېر زیات مشکل وي چې دا بی‌طرفه پاتې شي.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاکاري د پوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر او د بهرنو چارو وزیر په بیا بیا ویلي چې اسلام آباد په روان کړکیچ کې کوم لورې نه اخلي. د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې امریکا په یو ډرون حمله کې د ایران لوړ پوړی پوځي کمانډر قاسم سلیمانی ووژلو. د دې په غبرګون کې ایران پرون په عراق کې د امریکا په دوه پوځي اډو راګټي بریدونه وکړل.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې څپې دولس زره یو سره لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز.
اوسم په پاکستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه رپورت. په پاکستان کې د خبریالانو ځینې تنظیمونو د جنوري اتمه نیټه د خپلو غوښتنو د ورځې په توګه ولمانځله. دوی د پریس کلبونو مخې ته احتجاج وکړ. د 2013 کال اګست میاشت راهیسې په پاکستان کې یو شمېر شخصي ټي وي چینلونه او د اخبار مالکانو نه یوازې کارکوونکو له نوکري ایستلي، بلکې شته ملازمینو شکایت کوي چې دوی ته پر وخت تنخواګانې نه ورکول کېږي. د رسنیو مالکان بیا دریز لري چې حکومت ورته اشتهارونه کم کړي چې له کبله دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. له اسلام آباد به د احمد الله رپورټ واورو چې د خبریالانو مظاهره چانو په شخ پیل شي.
دا آوازونه د راولپنډۍ او اسلام آباد د خبریالانو دي. دوی پرون د شروع په مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې پر مهال د حکومت او رسنیو مالکانو نه غوښتنه کوله چې نه صرف دوی دي د نوکریو نه لرې کولو لړۍ ودروي، بلکې کم کسان چې وړاندې وستلي دي نو هغوی دې هم واپس بحال کړي. د سره سره مالکان د خپلو ټولو ملازمینو ته پر وخت تنخواګانې ورکول هم یقیني کړي. د یادې اتحادیه جنرال سیکرټري ناصر زیدی د مظاهرې ګډونوالو ته وویل حکومت او رسنیو مالکانو نه پنځه غوښتنې لري.
جبری برطرفیه ختم کی جائے،
حضورت خلق د نوکریو نه لری کولو لړۍ ودرول شي، او کارکونکو ته چې د تیرو اتو میاشتو نه کمی تنخواګانې نه دي ورکړی شوي نو هغه دی فوري ورکړي. پر رسنیو لګیدلی اعلانیه او غیر اعلانیه سنسرشپ خاتمه دی وکړی شي. په پاکستان کې د میډیا بحران د حل لپاره د قومي پارلماني کمیشن جوړ کړی شي، او پرایویټ ټي وی چینلونو سره کارکونکو خبریالانو او نورو ملازمینو په تنخواګانو کې هر کال اضافه لپاره د قانون سازی وکړی شي. تر څو چې دا غوښتنې ونه منل شي نو تر هغه وخت به په قلاره نه کینی. د 2013 کال اگست میاشتې راهیسې په پاکستان کې یو شمېر شخصي ټي وی چینلونو او اخبار مالکانو نه صرف د ټول ملک نه خپل پسونو ملازمین د نوکرو څخه لري کړي، بلکې تنخواګانې ورته هم پر وخت نه ورکوي. د کم پزت چې د خبریالانو تنظیمونه وخت په وخت په ملک کې مظاهره کوي. د پاکستان د رسنیو سرګره اداره پاکستان میډیا واچ په دې وروستیو کې ویلي وو پاکستان کې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې بیلابیلو رسنیو ادارو و نیم زره پورې کارکونکي له نوکرونه لري کړي دي. بلخوا د رسنیو مالکان دریز لري حکومت لخوا ورته ډیر کم اشتهارات ملاویږي چې له وجې په خساره کې روان دي، نو نشي کولی چې نه صرف په زیات شمېر کې ملازمین وساتي، بلکې هغوی ته پر وخت تنخواګانې ورکړي. مشال ریډیو چې د راولپنډۍ او اسلام آباد د خبریالانو ټولنې آر آی یو جی مشر عامر سجاد سید نه تپوس وکړو که غوښتنې یې ونه منل شي نو راتلونکي لپاره څه پلان لري. نو نوموړی وایي
اگر هماره مطالبات نہیں ماننے جاتے
که غوښتنې یې ونه منل شي نو په لومړي پړاو کې به د څلور وانو صوبو اسمبلیانو مخې ته مظاهره کوي، او راتلونکي میاشتې نه به بیا د پارلمان مخې ته درنه ورکوي، او تر هغه وخت به ناست وي تر څو چې ټولې غوښتنې ونه منل شي. مشال ریډیو چې کله د خبریالانو د مظاهره په حق له د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان سره تماس نیولو هڅه وکړه نو کامیاب نه شو. خو نوموړي په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې ایوي خبري غونډې ته ویلي وو په پاکستان کې رسنۍ آزادې دي او چې څه غواړي هغه لیکي او وایي. د نوموړي وینا وه د مطبوعاتو ادارو مالکانو دا وینا چې حکومت پر ضد یې بقایاجات پاتې دي او بله دا چې اشتهارات ورته کم ورکوي، نو دې خبرو کې هیڅ رښتیاوالی نشته. د حکومت پر ضد چې د رسنیو څومره هم بقایاجات پاتې نو هغه یې ورکړي دي، ځکه چې حکومت ته یې د خبریالانو د مشکلاتو احساس شته او کوشش یې دی چې دوی تر پیښې ټولې ستونزې هواري کړو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوکان بی شک چوکان
زینم دیر سخت را بانی تیرا یا هر چکی یه سخت
مکان نمسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ. د سوات په منګور کې پرون د وابډه هغو کارکونکو مظاهره کړې چې په ادای له نوکری ایستل شوي دي. دوی د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. دوی وایي 50 کارکونکي له نوکری ایستل شوي دي. وابډه د سوات څنګه ویلي چې د ملازمینو د ایستلو امر د لوړ پوړو چارواکو لخوا ورکړل شوی دی.
سوات منګور کې د پریس کلب مخې ته په لسونو د بجلی ورکوونکو ادارې واپډه اهلکارو او د پیغام یونین مشرانو احتجاجي مظاهره کې ویل چې څو ورځې وړاندې برتی کړی شوي 50 کاروندان په سیاسي مداخلې د سوکو څخه لر کړی شوي. مظاهره کې شریک د مټې سره تعلق لرونکی حمایت الله وایي چې انجینیر یم او په مشکل راته د بلونو ویشلو څوکۍ میلاو شوې وه.
پرایویټ سکول کې ما ټیچنګ کو جی ما هاغه نوکری پریخو ده زه دلته رالم جی مونږ ته دا ونه وی چې تاسو آرډر ولي کینسل شو بیا مونږ د خپل ریسورس مطابق چې کوم لوکل ریسورس وو داغه مطابق مونږ کوشش شروع کو نو داغه پته دا ولګی چې پولیټیکل پرشر راغله او زمونږ نوکریانی ختمی کړل دي. نو مونږ له خوچ عمران خان نه ته ووټ مونږ ورکو خو مونږ ته چې به 1 کروڑ نوکریانی ورکوم نه چې دې 50 نوکریانو ته نشي ټینګ کېده چې مونږ 50 کسان دې تنخانې ورکړې به 1 کروڑ نوکریانی سره ورکلې چې زمنګ دا ریکوست زماده مرګر راغلی مونږ شهر راغلیو زمنګ دا 50 کسان دې مونږ ته بحال کیږي.
احتجاجي مظاهره ته په خصوصي توګه د پیخور څخه راغلي د بجلی کاروندانو اتحادیه پیغام یونین خیبر پختونخوا جنرال سیکرتر اظهر خان خټک وای چې سواد کې وړاندې نه په محکمه کې د کاروندانو کبه ده
د ادارې کې کسان خطرناک خد پر کم شولو سټاف انتهایی کم ده او دا موجوده سټاف دا بوج مزید نشي اوچتوله. مونږ د دې مطالبه د پر راوتو چې زر تر زر دې په ادارې کې په مستقلو بنیادو باندې چې کم نینو برتي اوشي ریګولر برتي پکار دی ملازم ته تحفظ پکار دی.
د سوات نه د یادی اتحادیه مشر عقیل رحمان زیاتوي چې د کاروندانو کمی لوجی کار متاثر دی او کارکونکي موجود کم کاروندان بغیر اضافي رقم د ډیرو تنانو کار کوي.
دلته د بدقسمتۍ نه د 5000 پوسټونو ضرورت دی او سنکشن دا پرته دي او پدې کې 3100 کار کوي چې دا د دې ملازمینو انتهایی بدقسمتي ده او د یو سړی نه د څلورو تنو کار اغوستل کیږي. نو موږ دا وایو چې د دې عوامو صحیح خدمت باندې کیږي چې پدې اداره کې دا ستا برتی شي نو دا اداره به ټیک شي.
په دا اړه د واپډا محکمې چارواکي وای چې لپاسه نه امر جاری کړی شوی چې دغه تناندې لر کړی شي. بلخوا د سوات نه د صوبای اسمبلی غړی او د پی ټی آی ملکن ډیویژن صدر فضل حکیم مشال ریډیو ته په دغه اړه وویل چې دوی په دغه برتیانو کې هیڅ قسمه مداخلت نشته او دوی به د کاروندانو وستو په اړه تحقیق کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان رپورٹ مو اوریدئ.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکین زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پن شمبا یا زیارت دمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
دا خبرونی لومړی نیمای ته رسیدلی په دوه نیمای کې د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د روس او د ترکی پر تعلقاتو او د یو نوی پایپ لاین د پرانستې په اړه خبرې دي او د دې ترڅنګ د پاکستان د او د پاکستان او د وزیرستان د سیمو او د پنوشره کې د یو وچ بندر د خلاصې دوه پړم ریپورتونه لرو. دا ریپورتونه به ورسره درته وړاندې کوو. خو سم تولستمې بجې کېدونکې دي. پر خنداسات به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون قام ته پخپله وینا کې ویل د ایران په حمله کې هیڅ امریکایي یا عراقي نه دی وژل شوی. د دوی ته سزانی تاوان رسیدلې دی. یوازې اډو ته لږ تاوان شوی. ایران ویلي د القدس ځواک ته مشر قاسم سلیمانی د وژنې په جواب کې په عراق کې په عین الاسد هوایي اډه او حریر هوایي اډه حمله کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر تیر ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته ټلیفون کړی. ورسره په منځني ختیځ کې پر امنیتي صورتحال خبرې کړې دي. د پوز د امریکا دفتر ایس پی آر پرون په ټویټر ولیکل چې مارکس پر ویلي دوی په منځني ختیځ کې حالات خرابول نه غواړي خو که ضرورت پیښ شو نو خپل قوي جواب به ورکوي. د سواد په منګوره کې پرون د وابډه هغو کارکونکو مظاهره کړې ده چې د دوی په وینا له نوکرۍ ایستل شوي دي. دوی وایي په سواد کې د وابډه په دفترونو کې 50 نوي برتي کړل شوي کسان په سیاسي مداخلت له نوکرۍ لرې کړل شول. په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال مرستندوی ادارو او افغان حکومت نه د یخنې په موسم کې د ستو غوښتنه کوي. دی وای په دې تیر ورځو کې د خوست بلان کیمتا د ځینو نورو سیمو نه هم کورنۍ راغلي چې د اوسېدو خوراکي توکو لستون جو سره مخ دي. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړې دي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د الوتکې د راپریوتو په پیښه کې وژل شوي دي. کینیډا ویلي د دې باوجود چې له ایران سره نیغ په نیغه سفارتي اړیکې نه لري خو په دغه هیواد کې د یوکرین د الوتکې د راپریوتو د پیښې په پلټنو کې د مهم رول دلری. په دغه پیخه کې ګڼ شمیر کینیډایي وګړي وژل شوي دي. د یوکرین دغه مسافر وګړو الوتکې د راپریوتو د پیخې وجوهات لا هم نه دي معلوم. او د برتانی شهزاده هیری او د هغه میرمن میګن مارکل په شاهي خاندان کې د خپل لوړو حیثیتونو د پیښو اعلان کړی دی. ویلي دي چې دوه ورځې زیاتره وخت په شمالي امریکا کې تیروي.
د خبرونو لنډیزوم له پرخنداسه دا اوریدل دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څلی کلی په خپل اداریو کې سراج زهیر لوستي او لنډیزي ورته اوروي.
نن د انګریزي ژبې ورسپنه ډان خپل اداریو کې وایي راتلونکي میاشت به فاینانشل اکشن ټاسک فورس فیصله کوي چې د پاکستان نوم به دخل لیست نه اوباسي او کنه. اداریو وایي فاینانشل اکشن ټاسک فورس په ګوري چې پاکستان د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو ودرولو لپاره څومره اقدامات کړي او د دې اقداماتو د کتن نیرستو به فیصله کوي. او که پاکستان د دې لیست نه وویستل شو نو دا به د دې هیواد د اقتصاد لپاره غوره او ښه خبره وي. اداریو وړاندې وایي که پاکستان په خپلو اقداماتو فاینانشل اکشن ټاسک فورس کانې نکړو نو ورته د ایم ایف لخوا ستونزې رامخته کېدی شي. او هم په دې وجه د نهې پورس د خزانې لپاره د سینټ قیمه کمیټۍ د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د ضرورتونو پوره کولو لپاره د غیر قانونه پیسو د مخنیوي یا د منی لانډرینګ او د زر مبادله د ضابطو 2 بلیونه منظور کړل. اداریه وایي دا ضروری ده چې راتلونکي میاشت دې ادارې د غونډې وړاندې پارلیمان دې لړکې پورې اقدامات وکړي او چې د ایف ای ټی ایف د ضرورتونو نه هم زیات کار وکړي ځکه چې پاکستان له نور هم وړاندې تلل دي او د اصل مقصد نور لا هم محرومکېدل نه دي پکار. نو باید چې په داسې حال کې فاینانشل اکشن ټاسک فورس هم د پاکستان د اقداماتو ادراک وکړي. نوې وخت رس پڼ خپلې اداریه کې وایي د امریکای لخوا په یو برید کې د ایرانی کمانډر د وژنې وروسته ایران په عراق کې په امریکایي فوجي اډو د میزایلو حمله کړې چې پکې د اتیا امریکایي فوجیانو د وژنې دعوه کوي. اداریه وایي که څه هم پاکستان د امریکا او د ایران ترمنځ په ممکنه جنگ کې د بې پرې پاتې کېدو فیصله کړې او دا باور یې هم ورکړی چې پاکستان به خپل خاوره د چا پر ضد کارېدو ته پرې نه دي. خو که دا جنگ شروع شو نو د دې منفی اثرات به ارو مرو په دې هیواد پرې وځي. اداریه وایي نه یوازې پاکستان یا په دې منطقه کې به د دې جنگ بد اثرات وي بلکې د دې اثرات به په ټوله نړۍ پرې وځي. نو پکار ده چې د دې د مخنیوي لپاره نړیوال قوتونه خپل کردار ادا کړي. نو پکار ده چې اقوام متحده د سلامتي کونسل او دارنګ یورپی یونین هم هنګامي غونډې راوبلي او د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي راکمولو لپاره اقدامات وکړي. جنگ رسپن خپل اداریه کې وایي اسلامي نظریاتي کونسل په دې هیواد کې په زور د مذهب بدلولو د ماشومانو سره د زیات پرتیو او بلوچستان یونیورسٹی کے دا ویڈیو اسکینڈل پہ حوالہ بحث سر تر سوالے او دا کونسل مشر ڈاکٹر قبلہ یاز ویلی راتن کے غنڈے کے بعد اقلیتوں دا مشران سر ہم صلاح و مشورہ کوي. اداری وی پا پاکستان کی اکثر داسی پیخی رامنست کی گی او ہم پدی و جیو شمیر ہندوانو دا حیوات پریخے نو پزور دا مذہب بدلولو عمل یو ناوڑا عمل دے او اسلام ہم دا دی اجازت نور کوي. اداری آخری کے وی باید چی اسلامی نظریاتی کونسل دے لڑکی یو غور لار ولٹوی چی دا کمی روس تو سوک ہم پا پاکستان کے پا مذہبی ازادی و دا قدغن طور پورے نکڑی.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
واشنگټن پوسټ وسپانه لیکي په امریکایي ځواکونو د ایران برید د یو نوي جنگ رامنځته کولو اندېښنې راپورته کړي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي د ایران بالستیک میزایل په خلیج فارس کې د امریکا او نورو بیړیو ته خطر کېدلای سي. د دواړو لیکونو مهمه برخې له اسرار عالم مومند اورو.
واشنگټن پوسټ وسپانه لیکي ایران په عراق کې پر هغو دوو اډو څخه باندې لس بیلیسټک میزایل داخلي چې پکې امریکایي پوځي سرتیري دی ربو د ګام په منځني ختیځ کې د امریکا په یو نوي جنگ کې د ښکېلولو اندېښنې پیدا کړې دي. دا رسول هغه ده چې ایران ویلي وو د قاسم سلیمانی بدل باخلي. د ایران د خود ځواک مشر قاسم سلیمانی چې د امریکایي ولسمشر انتظامی په وینا په سیمه کې یې د دوی د ډیپلوماټانو سرتیرو ضد د ترهګر بریدونو پلان درلودو تیره اونۍ په عراق کې د امریکا په ډرون برید کې وژل شو. د ایران لخوا په ائتلافي اډو د بریدونو په غبرګون کې په واشنگټن کې جلا جلا خبرداري شوې چې ښکاری ایران لوړان دي د امریکایي هوډ سما اندازه نه ولګولې او دا فکر یې هم نو کړی چې دغه ګام یې د غټې تباهۍ سبب کېدی شي. د کانګرس د نورو غړو په څیر د استازو د جرګې مشري نینسی پلوسی هم په امریکایي سرتیرو د ایران په بریدونو خپلې څرګندونې کړې. نوموړي په ټویټر لیکلي، باید موږ د خپلو سرتیرو تحفظ یقیني کړو چې پکې د انتظامی لخوا د بې ځایه پارونو مخه نیول او ایران څخه د تشدد درولو غوښتنه شامل دي. امریکا او نړۍ جنگ نشي زغملی. د ایران لخوا بریدونه پر داسې وخت شوي چې له څو اونیو او میاشتو راهیسې د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوي. خو د دې جړلې په 2013 کال کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغې پرېکړې پورې اړه لري چې له مخې یې امریکا د ایران او نړۍ طاقتورو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړونه ووته. بلخوا وال سټریټ جرنال کې ایران په سلګونو د لنډ او منځني واټن وشتون کې بیلیسټیک میزایل لري. ایران د توغندی د 1980 لسیزې راهیسې له پخوانی شوروي اتحاد، شمالي کوریا او چینایي پرزو جوړوي. ایران وایي چې دوی د دغو میزایلو زیات واټن 2000 کیلومتره تا رقم کړی او له دې تر زیاتې فاصلې وهلو میزایل ازماینه یې نه ده کړې. اروپایي او امریکایي چارواکي وایي په دې وروستیو کلونو کې د بیلیسټیک میزایل د لارې په کربالي سره د خپل اهدافو نخه کولو په برخه کې ایران خاص پرمختګ کړی. البته د سعودي عرب د تیلو په تنصیباتو د سپتمبر میاشتې برید چې غربي هیوادونه یې تور په ایران لګوي پکې ډرون او کروز میزایل کارول شوي وي. د بروکینګز څیړنیز ادارې د 2019 کال د راپور له مخې د ایران بیلیسټیک میزایل په خلیج فارس کې د امریکا او نورو بیړیو ته خطر کېدی شي. امریکایي چارواکو په وار بار په نړیوالو غږ کړی چې د ایران بیلیسټیک میزایل پروګرام مخنیوی وکړي او ویلي دي چې د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د دغه هیواد د بیلیسټیک میزایلو پروګرام په مخنیوي کې ناکامه شوی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوسم د ترکیه او د روس پر تعلقاتو خبره کوو. د ترکیه او روس مشرانو د ګیس یو پایپ لاین پرانستی چې په عربونو ډالرو لګښت باندې راغلی دی. دا پایپ لاین د روس ګاز د ترکیې له لارې نوري یورپ ته لیږي. ماسکو غواړي چې په دې ډول د یوکرین له لارې د ګیس په لیږلو نوري اروپا خپل اړتیا نوره پر دې یوکرین باندې کم کړي. احمد شیبر د دې جزئیات راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ په استانبول کې د ترک ستریم په نوم د ګازو پایپ لاین پرانیست. ماسکو هڅه کوي چې په دې ډول د خپلو ګازو د صادراتو په برخه کې پر اوکراین اتکا کم کړي. د دې پایپ لاین کارونه د 2018 کال د می په میاشت کې پیل شوي وو او د نږدې 8 میلیارد ډالرو په لګښت کارونه سرته ورسېدل. د دې پایپ لاین د پرانیستو په مراسمو کې پرون د ترکیه ولسمشر اردوغان وویل
31.5 میلیارد
متر مکعب له 1.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګازو څخه پرته له دې چې له کوم بل هېواده تیر شي مستقیما ترکیه ته رارسي شي. موږ به د 15 میلیونه کورونو د ګازو کلنۍ ستونزه هواره کړو. هیله من یم چې د ترک استریم پروژه به زموږ د هېواد او دوستانو چې له دې پایپ لاینه ګټه اخلي په ګټه تمام شي. له ټولو هغو کسانو چې په دې پروژه کې یې برخه لرله مننه کوم. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترک استریم پایپ لاین پروژه د دواړو هېوادو د خلکو په ګټه وبلله او ویې ویل چې دا د اروپا او ټولې نړۍ لپاره د همکارۍ نقشه ده. د ترک ستریم د ګازو پایپ لاین 9.5 کیلومتره د توري بهیرې لاندې تیر شوی دی او دا پایپ لاین به هر کال 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز د ترکیې لویدیځ ته لیږدوي. بیا به یې نیمه برخه د بالکان او مرکزي اروپا هیوادو ته د هنګري، سربیا او بلغاریا په ګډون انتقالی شي. د بلغاریا او سربیا مشرانو هم د دې پایپ لاین د پرانیستو په مراسمو کې برخه لرله. د بلغاریا ترانس ګاز شرکت د اکشنبې په ورځ ویلي وو چې روسیې اروپا ته د دې پایپ لاین له لارې د ګازو صادرات پیل کړي دي. د روسیې اوږدمهاله هدف دا دی چې د اوکراین له لارې خپل صادرات کم کړي یا یې قطع کړي. د همدې لپاره د نورد ستریم 1 او نورد ستریم 2 په نوم نور پایپ لاینونه یې هم تر کار لاندې دي. دا دوه پایپ لاینونه به د سمندر له لارې جرمني ته ورسیږي، خو د نور ستریم 2 پایپ لاین کارونه چې نږدې و سر ته ورسیږي د متحده ایالاتونو د بندیزونو له امله وځنډېدل. روسیې پروسږ کال 200 میلیارد متر مکعب ګاز اروپا ته صادر کړ. د روسیې ګاز په خوا دغه پایپ لاین لارې چې له اوکراین، مالدووا او رومانیا تیرېده بالکان هیوادو او ترکیې ته رسېده.
او سم له ترکیه او روس څخه بیرته راځو پاکستان ته. د پاکستان ځینی اپوزیشن ګوندونو د حزب اختلاف پر لویو ګوندونو مسلم لیگ نواز په پس پارټی نیوکه کوي چې په کار نه و هغه د پوځي قانونونو د مسویدو د منصورولو ملاتړ کړی وای. سینټ پرون پوځي قانونونه منظور کړل چې د پاکستان د مځکني، سمندري، فضايي او ګټو ځواکونو د مشرانو د ریټایرمنټ عمر په هغه صورت کې لښپېتو ځخه 4 شپېتو کلونو ته غځوي کچېري هغه بیرته پر دې څوکۍ وګمارل سي یا یې کاري موده ورزیاته کړل سي. د دې هدف د پاکستان فوج اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده چې په نومبر میاشت کې ختمېدله غزول دي. د مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او عوامي نیشنل پارټي پرته نور اپوزیشن ګوندونو جمعیت الاسلام، فزرمان ډلې، نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي او پارټي د قانون مخالفت کړی دی. په دې اړه احمد الله رپورټ اورو.
پرون د شروع په ورځ د پاکستان سینټ لخوا فوزي قانون کې د ترمیم منظوري ورکول وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل تیر کال د اپوزیشن زیاتره ګوندونو د سلا مشورې وروسته رهبر کمیټي جوړ کړه، نو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند لا فوزي قانون کې د ترمیم حمایت کولو نه وړاندې د یادې کمیټې غونډه را بلل پکار وو.
دا
ذکر دا چې پرون د دفاع وزیر پرویز خټک د ځمکني، سمندري، فضايي او د ګډو ځواکونو د مشرانو کاري موده غزولو په اړه 3 بیلونه د سینټ غونډې ته وړاندې کړل چې په اکثریت سره یې منظوري ورکړې شوه. که څه هم پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي سینټرانو د بل په حق کې خپلې رائے وکارولې، خو جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، نیشنل پارټی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټرانو د بل مخالفت په کولو سره د غونډې نه واکا اوټ وکړو. د مسلم لیگ نون یو مشر سینټر پیر صابر شاه هم د عثمان کاکړ خبرې سره اتفاق وکړو او وینای و ګوند لې د نورو اپوزیشن ګوندونو سره د سلا مشورې په غیر د بل حمایت نه وکول پکار.
د مسلم لیگ اوس هم هغه ناره ده چې ووټ کو عزت دو او کدی ده کې زمونږ د نظریاتو، زمونږ د سوچ او زمونږ د فکر هغه پذیرایي نه کیږي، نو بیا مونږ ته لارې خلاو دي. د دې نظریه دفاع چې کوم دا غو مونږه کو کوي او څو خلک چې کوم صرف خپل مفادات ګوري او هغه دا نظریه قرباني ور کوي، هغه خلکو ته مونږه کله هم اجازه نشو ورکول چې زمونږ د مسلم لیگ د نظریه قرباني هغه ور.
خود حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر محمد ایوب بیا وایي
جمهوریت اکثریت پارٹی اور پارٹی اور
ډېر په اسانه باندې هغه بل پاس شو چې هرې پاسې یو نقطه نظر وي هغوی ته معلومېده چې یاره دا په کار نه وی سبا به پرایم منسټر ته هرې پاسې چې هغه دا شاید کولی چې په کار دې
د یادولې دا چې د جنوري په ومه د پاکستان قومي اسمبلی هم په اکثریت سره دغه قانوني مسوده منظوره کړې وه او له هغې وروسته د سنت د دفاع لپاره قائمه کمیټه یې هم منظوري ورکړه. واکمن تحریک انصاف دا بل له هغې وروسته قومي اسمبلی او سنت ته وړاندې کړو چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د فوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا کاری موده غځولو اقدام وځنډو. عدالت ویل چې په فوزي قانون کې ابهام دی او حکومت لای د شپږو میاشتو مهلت ورکړو چې په دې اړه د قانون سازي وکړي.
احمد الله او چلی اسلام آباد رپورٹ راکوي. د پاکستان د سینټ کمیټري وایي د قبایلی او سرحدونو چارو سفران او د کورنی چارو وزارتونو ته ویلي چې باید افغان کډوال په زور استانګ نکړل سي او دوی ته دي د پاکستان بیلابیلو برخو ته د سفر کولو اسانۍ ورکړل سي. د کمو پرمختلو سیمو د ستونزو په اړه د سینټ کمیټي مشر عثمان کاکل وایي له اړوند چارواکو یې په پاکستان کې د زیږیدلو کډوالو ته د شهریت ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د افغان کډوالو کمیشنر سلیم خان وایي رجسټر کډوال په زور نه باسي خو دی به د نا رجسټر سو افغانانو د راتلونکو په اړه د خبرو لپاره افغانستان ته سفر کوي. تفصیل د ظفر خان په ریپورت کې.
د پاکستان د کمو پرمختللی او سیمو د ستونزو په اړه د سینټ کمیټې ویلي افغان کډوال باید په زور ستانه نشي. د کمیټې مشر سینیټر عثمان خان کاکړ دا خبره تر هغې وروسته بیګا مشال رډیو ته وکړه چې د جنوري په ومه یې د افغان کډوالو کمیشنر سلیم خان او د سفران او کورونو چارو وزارتونو چارواکي سینیټ کمیټې ته وربللی وو او کډوالو ته د شهریت ورکولو غوښتنه یې ترې وکړه.
نن سرویش کال یو بچی دلته پیدا شوی وو خپل نن وسودونه په پاکستان کې کړی دی د هغوی خپل بچیان او بیا داسې ډېر افغانان دي تر دې ځای له خلکو سره ودونه کړي دي د دې ځای خلک دي د کډوالو له بچیان سره لونو سره ودونه کړی دي ورته تاسو شریعت نه ورکوي نغه دوی به جواب وو بلمر ورته ول دا کډوال تاسو د ریفیوجیز کارت ورکړی دي نو دوی په کار دي هر ځای په ملک ولاړ شي آزادانه سفر وکړي د غریبان د فلسو د لیوی سفرونه نشي کولای پر چینو یې څنګه یې د ښې.
عثمان خان کاکړ ویل کمشنر کمیټې تشمیرې وړاندې کړې چې تر مخه یې 40% کډوال په پاکستان کې زیږیدل دي. د نوموړي په وینا په اروپا او غنو نورو هیوادونو کې کډوالو ته د هغه ځای شهریت په 15 یا 8 کلونو کې ورکول کیږي نو ځکه یې له چارواکو وغوښتل چې افغان کډوالو ته هم تابعیت ورکړي. په پاکستان کې دا مهال 30 لک افغانان اوسیږي. په دې کې نیم هغه یې کډوال دي او د پی او آر کارډونه ورکړل شوي. په دې کې زیاتره په اتیایم لسیزه کې پر افغانستان د هغه وخت شوروي اتحاد تر برید وروسته پاکستان ته کډه شوي. ځینې نور یې له دې وروسته د خپل منځي جنگونو په مهال د پاکستان 4 وړو صوبو ته کډه شوي او لا هم میشتي. د افغان کډوالو کمشنر سلیم خان چې د کمیټې غونډې ته وربلل شوی وایي کمیټې ته یې د افغان کډوالو د ستونزو د دې د حل او د کیمپونو د شمیر په اړه معلومات ورکړل. هغه ویل 20% افغانان په کیمپونو او پاتې لدې بهر د سیمه ایزو خلکو په منځ کې ژوند تیروي.
تقریبا 54 کیمپس دي چې زیات خبر په خپل خوا کې دي د لسر ویلته لاس په بلوچستان کې په پنجاب کې به دې کې موږ بیا وګورو چې حالات څنګه دي څنګه نه دي د وایانو تقسیم ټیک دی تعلیم شامل دی چې موږ په کې به ترې راوړو خو کوشش کوو دا یو.
سلیم خان ویل رجستر کډوال په زور وطن ته ناستوي خو نږدې 14 لک هغه افغانان چې د کډوالۍ یعنی پی او آر کارډونه نه لري د راتلونکو په اړه یې له افغان حکومت سره په اړیکه کې دي او په نږدې راتلونکو کې د افغانستان سفر کوي. پاکستان په ورستیو کې افغان کډوالو ته په بانکونو کې د اکاونټونو جوړولو اجازه هم ورکړي. همدارز وزیر اعظم عمران خان تیر کال په اگست کې په واک کې تر راتلو ورستو کډوالو ته د شهریت ورکولو ویلي وو خو بیا ورستو خپل خبري په شا شو. که څه هم کمشنر سلیم خان افغان کډوالو په زور د نه لګلو خبره کوي خو د کډوالو نړیوال سازمان IOM په یو راپور کې ویلي چې د تیر کال له جنوري تر نومبر له پاکستانه 2550 کډوال په جبري ډول استل شوي دي.
ظفر خان هم د کډوالو په اړه ریپورت لرو خو دا د وزیرستاني کډوال دي چې په خوست کې دي. په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال مرستندو ادارو افغان حکومت څخه د ژمنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی پرون مشال اډي ټول په ورستیو ورځو کې یو شمیر کډي د پکتیا له برمل او لمنی هم ګلان کیمپ ته ورغلي دي خو په وینا
په کیمپ کې د ژوند هیڅ اسانتیا نشته. د افغانستان کډوالو ریاست چارواکي وایي نو ورغلو کورنیو سروې سوي او ډیر ژر به ورسره مرسته وسي. نجیب الله علی خیل له خوسته حال راکوي.
په خوست کې د وزیرستانه یو کډوالو مشران او د ګلان کې پوسیدونکي له افغان حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې دوی سره د ژمنه یو توکو او خوراکي مواد مرستي وکړي. دوی وایي څو ورځې مخکې ګلان کې ته د پکتیکا د بیرمل او لمنې څخه یو شمېر کورنۍ راغلي چې نه یې سرپناشته او نه هم خوراکي توکي لري. د وزیر قوم یو مشر عمر خان مشال راډیو ته وویل
اول خو د لمنې نه کاډې رغللې لکه په میر سفر باندې درش سنتي اوره الودل جو او هغه غریبونو بیک په بایبون پرته دي میشته اواز تون زده دغ شو دوی چې د میشته د کیټه د سرپنا ډیر ضرورت ای او بیا د میشت خلک د فورا او د مرسته د نره د ژمنه توکي د فورا لکه کمباله شو ترپال شو دغه د فورا د میشته فورا ډیر سخت ضرورت ای.
په ګلان کې د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشر ملک جمشید مسید موي نوی راغلی کډی تر هر سمخ کې سرپنا ته اړتیا لري او خوراکي توکي هم نشته.
خاص کر د نوی کډی چې سنار غلی دی دا ډیر داستی چې مطلب دی د سره د سرپنا لکه د سر د چت چتینا دا نشته ورسره چې کوم دی او د خوراکي مواد ډیر کمای دی ورسره او ورسره چې کوم دی لکه د نور کولې چې کوم دی خلک سرپنا چې کوم دی دا خرابې شوې دي چا درې درې څلور څلور کړې شي چاته مسله دو دا د حل شي ورسره چې کوم دی د دبليو اف پی نامې ځان دا ورته یي چې دغه مواد کم دی په چار د چ مواد د ډیر کو کاډ نور راونی دي او ورسره چې کوم دی چې ورته چې شری کیږي نو په چار د چ زمینی مرسته د هم سره وشي.
په ګلان کې د عبد الله پونم یو کډوال چې د بنو اوسیدونکو دی وایي
چې لکه موږ شوې دي کیمپ ول میسترا دونارو کاولا غوڑی ویرو کاول دل ویرو کو لکدا وی چې اس مثال په دغه خلک باندې نه را باندې نو داغه مې یو مشال رډه ته چې دا خبر د دغه خلک ایسی.
ګلان کیم د خوز د ګربز پولیس ولې کی موقعیت لري دا چې ګلان کیم کې د مرستو بهیر ول استونز لري د ګربز ولسوال محمد یونس صدران ویل
یو خدیدو یغه منظم تعداد نه دی معلوم زکه وخت په وخت چول ته شرایط خراب شي دوړې غوړې تا دوی دول ترسین او تعداد ارقام دقیق نه وي نو کله چې نصفی څوکرو شي یغه تدابیر کوي سنه استونز پیدا کیږي. موږ د غستونز د جناب ولی صاحب سره شریک کړي او زی دخل ورګ نو ته وظیفاس پرل دین شلا پلان وخت به دوی داستون زه حل شي.
بل لور ته د خوځ کډوالو چار رئیس محمد هاشم حریم وای د بیړنه یو حالات لپاره تدابیر شته او کارتیا پیښ شو دوی کولای شي لیوی تر درې ورځې پورې موده کې زیان منو سره بیړنه یې مرستې وکړي.
مونږ چټی مر لګلو یغه کام خوښ دي چې تقریبا د 500 کورنۍ په شو خو کې د پکتیکا ولایت برمن ولسوالۍ نه دلی رغول دي. مونږ دې پورا زه د حوادثو ریاست ته خبر ورکړه چې وا عاجل استراري غونډه ونیسي ټول مؤسسات ار دوت کی چې دایته د کومکونو جلب وکړو او یونیسیاف سره مرکزی دفتر سره په تماس کې.
په خصوص او پکتیکا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام او نورو مرستندوی بنسټونو لخوا د مرستو په کمیدو د وزیرستان یو کډوالو ستونزې ډېرې شوې دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پښتونخوا د سنتونو لپاره د وزیر اعلی محمود خان سلاکار عبدالکریم خان وای په خیبر پښتونخوا کې د مالونو درآمد او برآمد لپاره د پیرپایي زاخیلو پر مزکنی بندرکار روان دی چې جیر شر به بشپړ شي. دغه خبره شایي د جنوري پر لسمه نیټه وزیر اعظم عمران خان د دې پرانیست وکړي. سنتکاران او سوداګر وای پېښور ته نږدې د دې بندر لوجبه د پاکستان د خیبر پښتونخوا افغانستان سوداګرو ته ګټه ورسېږي او له دې سره به د پاکستان افغانستان تجارت هم زیات شي. تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
د سنتونو لپاره د وزیر اعلی محمود خان سلاکار عبدالکریم خان وایي د خیبر پښتونخوا صوبې نه د تجارتي مالونو نورو هیوادونو ته د لیږدولو یا د نورو هیوادونو نه د سوداګریزو شیانو دلته دراوړلو لپاره د پیرپایی ازاخیلو بندر جوړولو باندې کار مکمل کیدلو ته نږدې شوی دی او د جنوري په لسمه نیټه به وزیر اعظم عمران خان د دغه بندر یا ډرای پورټ پرانیسته کوي. د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی صلاحکار عبدالکریم خان زیاتوي د کراچۍ په ځای به بیا هم په دې ځای کې نږدې بندر هر رقم سهولتونه موجود وي او د دې سره به د ګاونډي هیواد افغانستان او منځنی آسیا د هیوادونو سره د پاکستان تجارت وده عمومي.
ډېر بنیادی کلیدي حیثیت لري خاص کر ایکسپورټ سایډ باندې افغانستان لپاره چې زموږ کوم روټ دی دې لپاره ډېر دغه خرې بجای دی چې سړی کراچۍ ټرپ پر کلیئرنس کوي هغه کلیئرنس پر اوخار کې کوي
د پاکستان او افغانستان لپاره د صنعت او تجارت د شریک چیمبر یو مشر زاهد الله شینواری وایي په پېښور کې د وړاندې نه موجود بندر ډېر وړوکی و او د 1998 راسي د دې ځای سوداګرو دا غوښتنه کوله چې دلته نږدې دي یو لوی بندر جوړ کړی شي. زاهد الله شینواری وایي که په ازاخیلو پیرپایی کې دا بندر په مکمله توګه فعال کړی شو نو دا به د پاکستان د خیبر پښتونخوا او افغانستان د سوداګرو او کارخانه‌دارو لپاره ډېر ګټور وي. مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی سرکاري معلوماتو تر مخه د ازاخیل پیرپایی بندر په 40 اکړه ځمکه باندې جوړیږي او په لومړۍ مرحله کې په 23 اکړه ځمکه باندې د بندر د سہولتونو په پالولو 1500 ملیون پاکستانی روپۍ لګولې شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې وچه میوه د ژمي په موسم کې زیاته خوړل کېږي خو سږ کال د وچه میوې د قیمتونو د زیاتېدو له وجې کاروبار کمزوری شوی دی. خلک وایي چې اقتصادي توان نه لري چې وچه میوه واخلي. دوکانداران بیا وایي باید د پاکستان حکومت له افغانستانه د وچه میوې پر راوړلو ټکس کم کړي نو د دوی په وینا ښایي له دې سره بیې کمې سي او کاروبار هم ورسره ښه سي. ایوب ترین له کوټې رپورټ راکوي.
په کوټه کې د یخ د موسم د راتګ سره سم د وچې میوې په بایو کې زیاتوالی راغلی دی. د کوټې د وچې میوې په مارکیټ کې بادام 1 کیلو 800، پسته 1500 او چلغوزه د 8000 څخه اوښته ده. د مارکیټ ته راغلي زیاتره خلک وایي چې د ګرانۍ له امله دوی اوس وچې میوه نسی رانیولای.
مانم سلیم احمد بازار راغلم، د بادام دکانو له راغلم، د ګرانۍ د میوه پښتنه سی وکه میوه هم پورته شوی ده. دلته د عام سړی د خصونو سره ډیر بایر ده خبر ارسلی هم نسی اخیستلی. یار دلته چلغوزه ډیره ګرانه شوی ده، اسما معلومات وکړي. اور سره کاجو، پستا، انځر دا شان اسما معلومات وکړي ګران سی وو. د دې ریټونو تقریبا نیم په نیمه زیات پر کړ. ګرانی سره کنټرول کی، دکاندار وای ټیکس لګیدلی، تاجر وای ټیکس لګیدلی دي. هر طبقه په دغه لګیا دي چې په زما پرشانو ټیکس و لګیدي په دې باره کې ورور ګرانی.
خو د مارکیټ د دکاندارانو وینا ده چې یوازې د بادام او چلغوزه قیمتونه نلور سی وی دی. په دې ترڅ کې بغور سو یو دکاندار بلال تا
تقریبا د تیر کال سره دا ټی وی دوه شنګران سی وی دی، یو بادامي سکران سی وی دی او یو چلغوزي دی. نور شان خو اکثریت د تیر کال ریټونه دی، یو شری دی ګران سی وی، کله اوس کاجو دی، پستی دی، تیر کال ریټونه دی، ارزان سی وی دی، ګران سی وی نه دی. اوس کله چلغوزي دی ډیر ګران سی وی دی، په یو کیلو کې 2000 ګران سی وی دی، نو ګرکان کم دی. تقریبا دا ټی وی یو نمبر چلغوزه په 7500 روپیه کیلو ده، او د شش کال وی تیر کال بیا 5000 4000 روپیه کیلو ده. ډیمانډ خو تقریبا پنځه ایټم ډیر زیات چلی کلو کاجو دی، پستا دی، بادام دی، اخروټ دی.
البته په دغه مارکیټ کې د وچ میوې د توک کارکونکو علي شاه بیا وای چې د تیر کال په مقابل کې شش کال ګرانی زیاته شوی ده.
انځر اج کل بیخي ډیر مهنګای دی، چلغوزه ډیر ګران ده په 8900 روپیه کیلو ده، بادام هم شش کال ډیر ګران شوی دی، د لورلای بادام ما چې خوش کله هغه چلغوزه خوش کله انځر مو خوش کله هغه ګرد لاسمانه سو خبرې کوي.
دوی د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان څخه پراتلونکي وچ میوه دی ټیکس یا مالیه کم کړي چې لامل یې به هر کس د وچې میوې د رانیولو توان پیدا کړي.